من عمل صالحا چا چې صالح عمل وکړو چې نیک عمل وکړو نو فلنفسه نو د خپل ځان لپاره وکړو یعنی کو څوک نیکی هم کوي نو په الله تعالی باندې سو احسان نشته کچری مونږ هم د نیکۍ سو موقع بیا مومو او کچری په هغې باندې عمل کولی شو یعنی هغه نیکی وکړو نو بیا د هغې نه پس د لوی جوړېدو ضرورت نشته چې ما ډېره لویه کارنامه وکړله او یا دا چې ځان راته ډېر مظلوم ښکاره شي چې زه خو دومره هر څه کوم یعنی څه هم چې کار مونږ کوو زه خو د شپې پاسم هم شپه هم رڼوم زه خو د کلاس په کارونو کې هم ډېره زیاته مصروفه یم نو څه هم چې کوئ نو خپل ځان لی کوئ په دې کې د بل چا څه فایده نشته بلکې خپله فایده مو ده ومن اساء فعلیها او چې څوک بدی کوي نو هغه هم په هغو باندې ده یعنی که ښه کارونه کوي او که بد کارونه کوي نو د هغې ذمه دار تاسو په خپله یئ د هغې فایده او نقصان به تاسو ته میلاویږي بل چا ته به نه میلاویږي او ځینې خلک وایي چې نن تو دا بدی وکړه او ستا دپاره به زه جواب ورکړم نو هیڅوک به هم د چا دپاره جواب نه ورکوي او دغه شان مونږ بعضې وخت څه ګناه کوو او بیا بل بنده ملامته کوو چې دو ماته ویلي وو اوس به زه دا وکړم اوس به زه دو ته وښایم ځکه چې دې بنده ماته پیغور وکړو نو اوس به زه دا کار پرېږدم نو د هغو څه نقصان دی دا خو ستا خپل نقصان دی چې څه بدي کوې نو د هغې وبال به په خپله باندې سکې نو فایده او نقصان د چا دی په دې خبره مونږ له پوهېدل په کار دي چې د نیکۍ په کولو باندې هم نه دي نازېدل او فخر کول او نه په نیکۍ باندې خپل ځان مظلوم ګڼل دي چې دا خو یو بوج دی او زه کوم یا څومره غټ احسان کوم زو په الله تعالی باندې او یا د هغو په دین باندې زما په ذمه ډېر کارونه دي او زه یوازې لګیا یم کارونه کوم نو فایده ستا خپله ده او چې څوک ګناه کوي نو هغه هم خپل نقصان کوي ثم الی ربکم ترجعون بیا به خپل رب طرف ته تاسو واپس شئ هلته به درته د خپلې نیکۍ یا بدۍ بدله میلاویږي څه هم چې مو کړی وي ځکه چې سبا له به زما دپاره نه زما پلار ودرېږي نه زما خاوند او نه زما بچي چې څه هم کوئ نو ستاسو په ذمه به وي نو بیا مونږ خپل زوی ته ولې نشو ویلی چې ای زویا زه ستا دپاره دا کار نشم کولی ځکه چې سبا له به ما ته د دې سزا تېرول وي لیکن مونږ داسې نه کوو نن مونږ د هغو په محبت کې بدی کوو په هغو باندې احسان کوو نو بدی کوو یا دا چې دې بنده په ما پورې وخندل نو اوس به زه سکارف ناچوم نو د هغې سزا خو به هغو ته نه میلاویږي بلکې تا ته به میلاویږي ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوه او البته به شکه مونږ ورکړو بنی اسرائیل له کتاب او حکومت او نبوت هم او بنی اسرائیل چې وو نو دا د یعقوب علیه السلام لقب وو د اسرا مطلب دی بنده د ایل مطلب دی الله یعنی د الله بنده په عبرانی ژبه کې دا داسې دی لکه په عربی کې چې عبدالله دی او بنی اسرائیل ډېر ښکلی لفظ دی د الله بنده او دا د پیغمبر لقب وو بنی اسرائیل الله تعالی د کتاب نعمت هم ورکړی وو او ډېر پیغمبران راغلي وو په هغوی کې او حکومت هم هغوی ته میلاو شوی وو څه مطلب یعنی هغوی ته دنیاوي نعمتونه هم میلاو شوي وو بادشاهي ورته هم میلاو شوي وه او دین ورته هم میلاو شوی وو ځکه چې کتابونه هم راغلي وو هغوی طرف ته تورات وو زبور وو انجیل هم او دومره ډېر پیغمبران راغلي وو د موسی علیه السلام نه واخله د عیسی علیه السلام پورې چې کوم وخت وو نو په دې کې یو وخت هم داسې نه وو چې پیغمبر پکې نه وو راغلی بېشماره پیغمبران راغلي وو یعنی کله کله به دوه دوه پیغمبران هم وو دومره پیغمبران پکې راغلي وو او دا د دوی امتیاز دی بل چاته دا نه وو میلاو شوي او حکومت کو تاسو وګورئ د داود او سلیمان علیهم السلام نو د هغوی خو داسې زبردستي بادشاهۍ وې دا ټول د بني اسرائیلو پیغمبران وو ورزقناهم من الطیبات او مونږ رزق ورکړو هغوی له د پاکیزه سیزونو نه هسې خو الله تعالی ټولو له رزق ورکړی وو د پاکیزه سیزونو نه لیکن د دې لپاره خاص رزق نازل شوی وو من او سلوا نازله شوې وه د اوبو چینې د هغې دپاره راوباسلی شوې وې چې کله دوی په میدانی تی کې ګرځېدل د دې لپاره د رزق انتظام شوی وو وفضلناهم علی العالمین او مون هغی لفضیلت ورکڑی و پا طول جهان والو باندی. دا طول جهان نمورد دی چی کم دا غی دا زمانه خلقو او دا غی نا چی کم مخ کی خلقو. نو پا دی که امتی مسلمان نرازی زکا چی هاگا امت رستو را غلی و او اللہ تعالی فرمایلی و چی کنتم خیر امتین چی تاسو بهترین امت یی. دای چا تا فرمایلی و امتی مسلمان تا. نو دا فضیلت دا غی دا زمانه دا پارو و او داغوی نا چکم مخ کی خلق و او فضیلت سو و نو پا هاگوی که با پیغمبران گرزیدل را گرزیدل او داغوی سر بادشاهتون و کتابون و داغوی سر علم و او هاگوی اللہ تعالی امام جور کری و چی اس بدوی نورو تا دا هدایت پیغام رسوی زیمداری ور لور کری و لیکن هاگوی سو کرل پا دنیا داری که اون خطل او آخرت تری نهیر شو دوی غافلان شول. نو الله تعالی ترینا امامت واخستو او امتی مسلمه لی ورکرو او امتی مسلمه تاو گوره هغوی سو کوی. هغوی تا خدا هم پتنیشتا چی مونگل دا امامتی راکره شوی دا. دا زیمداری راکره شوی دا. هغوی تا خدا هم پتنیشتا چی مون کنتم خیر امتین یو. دوم را ورطا پتا دا چی مون امتیان یو او بهترین یو. دا غی تاج زمون پسر باندی ده. لیکن هغی تا دا پتا نیشتا چی زمون زیمداری سو دا. چی دا نیکی حکم باورکو او دا بدای نبا خلق منکو. دا دی ورسر هیس شعور نیشتا. دا طول و نغط نیکی سو دا اللہ تعالی طرف تا سوک بلل. دا دی زیمداری احساس تا چا سر نیشتا. بس تاجی پسر کرده ده چی مون خیر امتین یو. وآتيناهم بينات من الأمر او ورکره مونگ حقیلا واضح نخی دا دین نا دا بني اسرائيل خبر کیگی او پا اصل کی زمونگ پوها کول مقصود دی دا دی سرا پا اصل کی مشرکین مکا یهودیانو طرف تطلل چی مونگ دا دینو سسوالو کرو یهودیانو تا هم ویلی کیگی چی گوره اللہ تعالی پا تاسو بانی سنگ سنگ انعامات کری و او تاسو بیا دا نبیو نمنو او بل مسلمانانو تا او ویلیشو دا قیامت دورزی پوری. چی دا دوی یعنی یهودیانو پشان خویو نمکوی دا دوی پا لار باندی مزی و آتینا هم بینات من الامر او ورکلی مونگ واضح نخی حقیل دا دین نا یعنی مونگ حقیل معجزات ورکل سمر معجزات راولی و موسیٰ علیہ السلام من سلوا پری نازل شوی و چینه داغوی دا پار رایستلی شوی و سمندر داغوی دا پار شلیدلی و پومینسکی او داغوی چی کم پرسنل موجزات و یدی بیزا او عصا دا طولی هم موجزه و دا وریز و سور پی شوی و نو دا دین واضح نخی مونگ غیل ورکڑی و او دا دین موجزات هم مراد دی او شریعت مورل هم ورکڑی و یعنی دا شریعت حاغ احکامات مورل ورکل چی دا غی پزریه غی خپل آخرت سمولی شو. نو اللہ تعالی حقیل علم هم ورکره و او داغی پزریه پا دنیا کی هم در رهنمایه کار کولی شو او داخرت تا پار هم. لیکن حقی سو کرل فمختلفو. نو نه حقی اختلافو کرو الا من بعد ما جاءهم العلم. مگر دا حقی نپس چکل حقی طرف تا علم راغی. چکل حقیل علم ورکره شو نو داغی نپس حقی اختلافو کرو. او اختلافات عام طور کلوی چی کل علم نوی نو سوک یو سوایی او سوک بل سوایی نو جگری کوی فساد کوی لیکن چی کل علم راشی نو پکار دا چی فساد ختم شی زکا چی بنده تا رهنمائی ملو شی یعنی بیا دا کتاب او سنت پا ذریعه طول معاملات پا آسانا حل کی دی شی لیکن هغی سو کرل چی دا علم دا راتلو نپس پا غی کی اختلافات پیدا شول او دا علم نپس اختلاف کل پیدا کی گی بغیم بینهم چی کل سرکشی وی چی خلق پا زد باندی راشی چی کل خلقو تا پل زان لویخ کاری چی زما عقل او زما پوه دیر دا او چی زما نموی او زو مخ کیم بس نو حل بیا دا اختلافات شروع کی گی او بیا فرقی پیدا شی نو هم دا حال و دا غوی او دا افسوس خبر دادا چی نن پا امت مسلمه که هم دا علم نپس اختلافات پیدا شول دا سی ندا چی چا تا پتا نشتا دا سی ندا چی علم نشتا خلق وای چی مونگ سو کرو خاص طور چې چا سره علم نوی په چا پسې روان شو چې څوک صحیح دی او څوک غلط دی نو داسې خبره نه ده چې الله تعالی هر څه نه دی واضحه کړي او دا دین داسې کنفیوزنګ نه دی چې په دې کې د صحیح او غلط پته نه لګي چې تاسو کتاب او سنت طرف ته راشئ نو په هر څه به ښه پوه شئ بیا به ټول اختلافات ختم شي او دا نن خلق ولې یو بل ته شاګانې کړي دي نو د زد او سرکشۍ په وجه چیزو نمانم او زو عمل نکم یو ځل بنده وایي چې زه نه منم، بیا که ورته تاسو ډېر نور وښایئ خو هغه نه مني، نو په خلکو کې اختلافات د بغي په وجه راځي، د سرکشۍ په وجه. ګنې خبره دا نه ده چې پته ورته نشته او یا دا چې کنفیوژن دی، داسې نه ده، بلکې په قرآن کې راځي چې ای مسلمانانو، که په تاسو کې په څو خبره کې اختلاف راشي نو د الله تعالی په ذریعه فیصله وکړئ. په سورة النساء کې هم دي چې ستاسو په یوه معامله کې اختلاف راشي نو د هغې فیصله د الله او رسول په ذریعه وکړئ. لیکن چې څوک د الله او رسول سره فیصله نه کوي نو بیا څه کیږي؟ ان ربک یقضی بینکم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. بیا به الله تعالی د هغوی فیصله کوي د قیامت په ورځ چې په څو کې به هغوی اختلاف کوو. کچرې مونږ قرآن او حدیث پرېږدو او کله په یو پسې ځو او کله په بل پسې ځو او کله په خپلو خواهشاتو پسې ځو، کله په یو امام پسې او کله په بل امام پسې، ټیک ده، امامان غلط نه دي، هغوی د دین ډېر غټ خدمت کړی دی، لیکن هغه امامانو دا خبره کړې وه چې زما د خبرې په مقابله کې کچری حدیث راشي نو زما خبره په دیوال باندې اولی. دا د امام ابو حنیفه قول دی، داغو خبره ده او داغو منلو والا داغو د خبرې خلاف ورزي کوي، داغو په محبت کې د قرآن او حدیث خلاف ودرېږي. حدیث راشي مخیله او هغوی وایي چې نه، مونږ به د خپل امام خبره منو، ځکه چې زمونږ امام صاحب دا خبره کړې ده. چې هغو خبره کړې ده نو اوس نور څه نشته، نو د دې سره به تاسو بیا څه وایې؟ اوس علم خوشته خو چې منل نه غواړي نو بیا به څه کوې؟ نو عام سادهګان خلک چې وي د هغوی سره خو څه علم نه وي، هغوی دومره په ژورتیا کې خو نه ځي. که تاسو هغوی ته صحیح حدیث وښایئ نو هغوی وایي چې نه، په اصل کې زمونږ امام دغه شان ویلي دي. د حدیث په مقابله کې هغوی ته خپل امام مقدم وي، او بني اسرائیل هم دغه شان کړي وو. څوک نصارا جوړ شول، چا ځان ته یهودیان ویل شروع کړل، عیسایانو به وي چې یهودیان صحیح نه دي، او یهودیانو به وي چې عیسایان صحیح نه دي، او بیا صرف په عیسایانو کې دومره فرقې جوړې شوې او په هغوی کې په خپلو کې داسې اختلافات دي، حالانکه علم خو د هغوی سره وو. او چې څوک نه مني نو په هغو باندې څوک نشي منلی، او بیا به الله تعالی د هغوی په منځ کې فیصله کوي. بیا دلته د یو بل د مرغۍ د ماتولو ضرورت نشته، بیا په دې کې خپل طاقتونه مه ضایع کوئ. بس تاسو واضحه شی د هغوی مخې ته کیږدئ چې علم راغی نو بیا خو اختلاف په کار نه ده چې وي. تاسو خلکو ته علم وښایئ، علم د هغوی مخې ته کیږدئ، د علم لاره واضحه کړئ، په خپله به ټول اختلافات ختم شي، او بیا به صرف هغه خلک پاتې شي چې څوک بغیم بینهم دي. چې څوک منل نه غواړي نو هغوی بیا داسې په ضد انخلي چې د خپلې نه ناوړي، نو هم دې ته خو فرقواریت وایي. څوک حنفي جوړ شوی دی، څوک شافعي، څوک بریلوي، څوک دیوبندي، څوک چشتي او څوک قادري او څوک سهروردي. رنګارنګ نومونه دي. په نوم ایښودو کې سهرج نشته. د نوم دا مطلب نه دی چې بس زه د دو په طریقه باندې یم، د دې ښار، د دې شخصیت یا د دې مدرسې، بس زه به دغه کوم او د دې نه علاوه نه. که د قرآن خبره راشي او که د حدیث خبره راشي، بس زمونږ مدرسې والا داسې کوي، مونږ بریلوي خلک داسې کوو، مونږ خو قادري یو، مونږ داسې کوو. تاسو د قرآن او حدیث په معامله کې ائمه راولئ. امام مالک رحمه الله به په مسجد نبوي کې درس حدیث ورکوه، نو هغو به فرمایل چې د دې قبر والا نصیبا چې د چا هم خبره ده نو هغه صحیح هم کیدی شي او غلطه هم کیدی شي. یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه چې چا هم خبره ده نو هغه صحیح هم کیدی شي لیکن غلطه هم کیدی شي. مونږ دا نه شو ویلی چې بس چونکې دی امام دی نو دی بس څوک پیغمبر دی او د دو خبره حرفی آخر ده او دی چرته هم غلطې دی نشي، حالانکه د هغه امامانو شاګردانو به ډایرکټ خپلو امامانو سره اختلاف کوو، نه هغوی دا خبره مایند کړه او نه هغوی. خو پته نشته چې نن په مونږ باندې څه چل شوی دی. تو سنی هم یې، شیعه هم یې او خان هم یې، خدا راته ووایې چې ته مسلمان هم یې. داسې یو شعر دی چې تاسو هر څه یئ لیکن مسلمانان هم یئ او کنه. چې د چا نه تپوس وشي چې تاسو مسلمانان یئ نو هغوی زر زر ووایي چې زه د فلانۍ فرقې نه یم. یعنی فرقه ضروري ده د هغې دپاره. چې تاسو څوک فالو کوئ؟ الله اکبر. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. بیا مونږ ته لګولې یې په یو شریعت باندې په دین کې، یعنی الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې مونږ تاله یو شریعت درکړی دی، فتبعها، پس پیروي کوه د دې. او دا خاص طور دې امت ته اورېدل دي د کلاو غږونو سره چې د دې شریعت ټولو ته پیروي کول دي، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دا حکم ورکړی شو چې د دې شریعت پیروي به کوي. نو اوس څوک ویلی شي چې نه مونږ ته ضرورت نشته دی؟ سوچ کوی مونږ مسلمانان یو. او د حیرانتیا خبره دا ده چې په مسلم ملکونو کې یوه سروې شوې وه چې په کوم کوم ځای کې خلک غواړي چې شریعت نافذ کېدل په کار دي او په کومو ځایونو کې خلک نه غواړي. خیر په هغې کې د پاکستان نمبر د ټولو نه په ټاپ و. هلته خلکو غوښتو چې شریعت په کار دی، او د باقي ملکونو خو ډېر بد حال و. هلته چا 30% غوښتو او په پاکستان کې هم 100% نه و. یعنی داسې حالات دي، حالانکه الله تعالی خپل نبی ته فرمایلی دي چې فتبعها، مونږ تاله یو شریعت درکړی دی. نو ولې دا شریعت ورله هسې ورکړی دی چې په مدرسو کې د سبق ویلو دپاره لاړ شئ، د شریعت قانون وګورئ، شریعت څه دی دا ووایئ. یعنی دا نعوذ بالله هسې فالتو دی، دا په کتابونو کې په کار دی، دا نشي نافذ کېدی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صرف داسې نه کول چې خلکو ته به شریعت بیانوه، بلکې هغو به په خپله د هغې پابندي کوله. نو هغه هم د الله تعالی احکامات دي، او په هغې باندې به یې په خپله عمل کوه. او صحابه کرام رضی الله عنهم ته به هم وي، نو هغوی به هم عمل کوه. د نن ورځو په شان نه وو چې هسې خبرې به یې وکړې او په خپله به یې پرې عمل نه کوه. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم ورکړی شو، نو بیا خدا سوال نه دی پکار چې شریعت پکار دی او کنه. چې څوک مسلمان وي نو هغه خدا سوال نه دی پکار چې مسلمان وي نو د الله تعالی قانون به مني. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، او متا سپیروي کوي د هغه خلکو د خواهشاتو چې هغوی علم نه لري. یعنی دا هغه خلک دي چې هغوی کتاب او سنت پرېښودی دی او هغوی نه مني، د خپلو خواهشاتو په پیروي کې لګېدلی دي. او که یو کافر وي یا هسی دخلې مسلمان وي، نو د هغوی په خواهشاتو باندې مځئ. چې چا د الله دین او هغه کتاب پرېښودی وي او په خپلو خواهشاتو باندې ځي، او د هغوی سره علم نشته. او نن که د پیروي خبره راشي، نو د چا پیروي کیږي؟ د چا فالوینګ کیږي؟ د لا یعلمون، د هغوی د خواهشاتو. او هغوی ته هیڅ پته هم نه وي، دیني علم ورسره نه وي. او اکثر مونږ مشورې د چا نه اخلو؟ د چا سره وي زمونږ مشورې؟ د هغوی سره چې څوک لا یعلمون دي، مونږ دا نه ګورو چې د هغوی سره څو علم شته هم او که نه. خو ځکه چې هغه زما مور ده، نو هغې راته ووي، هغه زما دوسته ده، هغې راته ووي، دا زمونږ دپاره پوره وي. او هغه وخت کفارې مکه ته هم ویلی شوي وو. او نن څوک دي؟ نن کثیر تعداد د انسانانو داسې دی چې هغوی په خپلو خواهشاتو باندې ځي. نو په خپلو خواهشاتو باندې مه ځئ، د الله تعالی په دین باندې ځئ. خواهش څه وي؟ چې څه هم په زړه کې راشي نو هغه کوي. انهم لن یغنو عنک من الله شیئا، بېشکه هغوی به په کار نه راځي ستاسو د الله نه هیڅ هم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو او امت ته وویلی شو چې دا کوم خلک چې دي، د چا په خواهشاتو باندې چې تاسو تلل غواړئ، که چېرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا راشي چې هغه لږه شان نرمي وخی خلکو ته او هغوی اومنی، نو نه، ای نبی، تو د دوی په خواهشاتو باندې نه شې تلی، دوی به ستا هیڅ هم په کار نه راځي. او زمونږ د ټولو دپاره څو پیغام دی په دې کې چې مونږ هم د هغه خلکو نه مشورې نه اخلو چاته چې د دین پته نه وي، د الله د کتاب او سنت ورته پته نه وي. هغوی په خپلو خواهشاتو پسې ځي او خپلې مرضیانې کوي. که چېرې مونږ د هغوی په خواهشاتو پسې ځو، نو دا خلق به زمونږ سو په کار راځي د قیامت په ورځ. دی به مونږ د الله نه نشي بچ کولی. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، او بې شکه ظالمان خلق ځینې د ځینو ملګری دي. د مکې په معاشره کې هم ځینې داسې خلق وو چې هغوی به خدا سختۍ سره مخالفت کوو، او ځینې خلکو به ډېرې ښې خبرې کولې، لیکن د هغوی هم پیغام دا و چې تاسو پرېږدئ، تاسو سوله په دې کارونو کې نښتی یې، پرېږدئ دوی، لږ نرمی وکړئ. نو نه، دا ټول یو خلک دی، ظالمان به د یو بل حساب ورکوي، د ټولو یوه خبره ده. والله ولی المتقین، الله ولی دے دا متقی خلکو، یعنی چی سوک دا متقین ولی دے نو هغه صرف الله دے، دا الله دوستی با دا قیامت پا ورز پا کار رازی، دا الله سبحانه و تعالی سره چی دا چا تعلق بی نو هغه با پا کار رازی، دا دی دا خوشالولو یا دا دی پا خواهشاتو بانی دا تلو سره بفایده نوی، فایده با دا هاگ کسی چی چا دا الله تعالی ولایت اختیار کرو، هغه خپل ولی جور کرو. هذا بصائر للناس، دا بصائر دي، دا قرآن دا انسان دا ننسترگي كلاوكي، يعني دا طول خلقو، صرف دا مسلمانانو نا، چه سوكم دا دين فايدة وچتوي، دا تاسو تا دا خاو بد فرق خي، دا حق و باطل فرق در تخي، دا ننسترگي كلاوكي، وهدى ورحمة لقوم يوقنون، دا هدايت هم دي او رحمت هم دي، نو دا هدایت او رحمت چې چا په ژوند کې راشي نو دا ژوند به د الله تعالی د رحمتونو نه ډک شي، د هغه قوم د پاره چې یقین ساتي. د یقین کمی دی، کچری زمونږ په دې خبره یقین وي چې واقعي دا آیتونه بصائر دي، دا واقعي حکمتونه دي، دا واقعي رحمتونه دي، او مونږ د دې نه ځان نه خلاصوو، چې مونږ د دې نه لرې ونه تښتو، چې مونږ د دې سره زیات نه زیات وخت ولګوو. لیکن د یقین د کمی په وجه زموږ دا حال دی چې موږ دې له هغه حق نه ورکوو لکه څنګه چې د دې حق دی. نو قرآن خو به هسې د قیامت په ورځ شکایت نه کوي د الله تعالی په دربار کې چې یا الله دې خلکو زو شاته غورځولی وم، یا الله دو په ما باندې عمل نه وکړی، ای الله دو زما پوښتنه هم نه وکړي. دا قرآن به شکایت کوي. ام حسب الذين اجترحوا السيئات، سو خیال کړی دی هغه خلکو چا چې کمایي کړی ده د بدی، یعنی چا چې ګناهونه کړی دي. ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات، چې موږ به جوړ کړو هغه د هغه خلکو په شان چې چا ایمان راوړی دی او نیک عمل کړی دی. که د مکې په معاشره کې تاسو وګورئ نو د مسلمانانو د پاره ډېره غټه تسلی وه، هغه خلک چې هغوی ظلمونه کوي، بدی کوي، نو هغوی دی چرته هم دا سوچ نه کوي چې موږ به دوی د هغه خلکو برابر کړو په آخرت کې، داسې به نه وي. دا د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ یوه غټه خبره وه چې دوی نن په موږ باندې ظلمونه کوي او سبا له به موږ ته ډېر ښه هر څه میلاویږي هلته کې، هغوی ته به سزا تېرول وي. مګر د هدایت یو عمومي کانټکسټ هم وي. نو د قیامت د ورځې پورې دا پیغام ورکړی شو خلکو له د هر قرآن والا د پاره چې دا خبره یاد وساتئ چې بدی کوئ نو د نیکۍ د انجام امید مه ساتئ. نن خلک غلط کارونه کوي، د خپلې مرضۍ ژوندونونه تیروي، چې څنګه یې زړه غواړي نو هغه شان کوي. چې نن یې زړه غواړي نو لیټ پاسي په لس بجې، سبا له چې زړه غواړي نو د سحر مونځ له پاسي، چې کله یې زړه غواړي نو فرض روژه ونیسي، او چې کله یې زړه نه غواړي نو نه نیسي. دا خو یې ډېره غټه مجبوري وه، ځکه چې امتحان یې ورکوو. نن په ویکیشن ځو نو روژه نه شو نیوې، چې کله یې زړه غوښتل نو د الله په لاره کې پیسه ورکړه، چې زړه یې نه غوښته د چا نه یې د هغو حق هم وتښتوو. یعنی خپله مرضي کوي، د خپلې مرضۍ ژوند تېروي. نو هغوی د هغه خلکو برابر نشي کېدی چې چا ایمان راوړو او نیک عمل یې وکړو، ځکه چې صالح عمل شرط دی د ایمان سره. دا د ایمان نه وتل والی یو فروټ دی، او د ایمان نه پس صالح عمل راځي. هغوی ایمان راوړو او صالح ژوند یې تیر کړو، او چې په خپل ژوند کې موږ هغه کارونه وکړو چې د هغې سره زموږ رب راضي شي. نو ولې دا دواړه به برابر کړی شي؟ اوس فرض کړه که دواړه برابر شي نو د دې نه څه خبره ثابتېږي؟ دا د دې خبرې دلیل دی چې نعوذ بالله چې د الله تعالی په در کې انصاف نشته. دا د دې خبرې دلیل شو. تاسې ګورئ چې په دنیا کې خلک ناانصافي کوي. یو مجرم دی او هغه د یو سټیټ ډېر قانونونه مات کړي دي، او قتل او غارت هم کړی دی، غلاګانې هم کړي دي، بېمانی هم کړی ده. نو هغه له هم تاسو د یو نیک بنده په شان، یعنی د یو شریف بنده په شان نوبل پرایز ورکوي، او هغه له لوی لوی محلونه ورکوي، او وایي چې نه جیل نه دی پکار، چې ټول مجرمان هم د قید نه راوباسي، او تاسو له هم د سایش او عشرت ژوند درکو، او تاسو هم وزیران جوړو. داسې خو څوک په دنیا کې هم نه کوي، نو په آخرت کې به څنګه کیږي؟ نو هغه رب به داسې څنګه وکړي چې هغه د ټولو نه غټ انصاف کول والا دی. یو بنده نیک عمل کوي او هغه وایي چې دا کمایي حلال ده او زه به د حلال رزق د ګټلو کوشش کوم، په خپل ستور کې به شراب نه خرڅوم، لاټري به نه ږدم، که ډېر نقصان راته میلاو شي نو خیر دی، پورک به نه خرڅوم، هغه نقصان اوچتوي دلته کې، نو آیا هغه به د هغه کس برابر شي چې څوک شراب خرڅوي او نور حرام څیزونه خرڅوي؟ دواړه برابر نه شي کېدی. یو بنده د شپې تهجد کوي او بل د سحر مونځ هم نه کوي، نو ولې دواړه به برابر وي؟ په خپله سوچ وکړئ. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې دا تاسو څنګه فیصلې کوئ، دا د کوم ځای نه تاسو راوړل، دا یې په کوم ځای کې لیکلي دي، موږ ولې دغه شان سوچ کوو؟ نن په مسلمانانو کې دا شی ډېر عام دی چې که هر څو کوو خو جنت ته به ځو موږ، ځکه چې موږ خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو، هیڅ فرق نه پرېوځي. د هغوی دا خیال وي چې لکه څنګه چې په دنیا کې ټول یو شان وي، نیک او بد په یو ځای کې او په یو ملک کې اوسیږي، په یو ښار کې او په یو ځای کې کار کوي، نو څه فرق نه پرېوځي. چې دلته څه فرق نه پرېوځي نو هلته به هم څه فرق نه پرېوځي، هلته به هم دغه شان حالات وي. ابو ذر رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې چرته په یوه غنه باندې انګور نه راخیږي، دغه شان فاسق او فاجر خلکو ته مقام نشي میلاوېدی، د نیکو خلکو مقام به صرف نیکانو ته میلاویږي، د فاسق او فاجر مقام مختلف دی د هغې نه چې څوک په دنیا کې نیکانو ته ګوري او هغوی ورته حقیر ښکاري، په هغوی پورې خاندي او هغوی ګوري چې د الله تعالی په احکاماتو باندې دوی عمل کوي او دوی ته خبرې وکړي، نو ولې هغه به د دوی سره وي چې څوک با عمل وو، چې چا د دوی پیغورونه هم برداشت کړل، د دوی فشارې او مذاقې هم برداشت کړو، د الله تعالی د خاطره د هغوی حقیر نظرونه هم برداشت کړل، نو ولې دوی به ټول په جنت کې یو ځای وي؟ دا خو بیا تاسو په الله تعالی باندې ډېر غټ تهمت لګوئ چې نعوذ بالله هغه انصاف کول واله نه دی. کوم عدالت دی داسې چې هغه مظلوم او ظالم دواړو ته ووایي چې تاسو دواړو دپاره هر څه ښه دي، ستاسو دواړو دپاره انعام دی، د مظلوم بیا څه قصور دی او د ظالم له به بیا څوک سزا ورکوي؟ نو د الله تعالی سره ړنده کاته نه ده. یاد وساتئ دا خبره چې په کوم ځای کې وفرمایلی شو چې فمن یعمل مثقال ذره شرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، د خیر به هم ذره ویني او د شر به هم ذره ویني، سواء محیاهم و مماتهم، برابر دی د هغوی ژوند او د هغوی مرګ، د نیکانو او بدو په ژوند او مرګ کې فرق وي. دا یو سوال دی، استفهامی انکاری دی، یعنی په دې سوال کولو کې انکار دی چې آیا دا خلق خیال کوي چې آیا دوی به برابر شي د هغوی او د دوی ژوند او مرګ به برابر شي د هغوی؟ د دوی په ژوند کې هم فرق دی او په مرګ کې به هم فرق وي. یقین وکړئ د دوی ژوند هم او مرګ هم. ګوره، یو ایمان او صالح عمل کول والا په دنیا کې داسې ژوند تیروي لکه یو قیدخانې والا، ځکه چې هغوی ډېر د سوچ سره ژوند تیروي چې دا کار کولی شم او دا نشم کولی، ما ته دلته بچ کېدل دي، دلته بچ کېدل دي، یعنی هغه هغه ټول کارونه نشي کولی کوم چې نور خلک کوي. اوس هغه بنده چې د هغو ژوند داسې پابند وي او بل هغه کس چې دا غوړو پروا هم نه وي چې د الله څه حکم دی، د رسول خبره څه ده، نو د دواړو ژوند بیا څنګه یو شان کېدی شي؟ یو په بیچ باندې لغړ پراته دي، پروایې نشته، او واړو واړو سکرټس او شورټس اچوي او ګرځي، او یو هغه دي چې په ګرمۍ کې هم په حجاب کې وي، نو د هغوی ژوند هم برابر نه وي او مرګ خو یې برابر دی نه. د یو دپاره به فرشته د جنت کفن راوړي او خوشبو به راوړي، د الله د رضا بشارتونه به راوړي، او دویم هغه دی چې د هغو دپاره به د جهنم بدبویي وي او د جهنم لباس به وي، داسې وعید به ورته واورولی شي او ووهلی به شي، او د وهلو ټکولو سره به داغونه روح واخیستی شي، نو مرګ هم برابر نه شو. یو ته خوشخبری میلاویږي، الله تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنه، م ویریږئ، غم مه کوئ، خوشخبری واورئ د جنت، هغوی ته د جنت بشارت میلاویږي، نو څنګه برابر کیدی شي؟ یو ته فرشتې سلام کوي او بل ته بدرد وایي، نو د هغوی مرګ هم برابر نه دی. یاد وساتئ دا خبره چی دا دوکې مخره نو دا سوچ مکوي چې ټول خده مزې سره ژوند تیروي خجابونه کوي او ډېره ګټي او ماته وګوري چې په ما باندې دا پابندي ده هغه پابندي ده نو چرته هم خپل ځان ته د یو مظلوم په نظر باندې مه ګورئ تاسو په فایده کې یئ د الله خبره مو منلې ده که نن تاسو ته هغوی په عیش کې ښکاري او خپل ځان درته په مشکله کې ښکاري نو سبا له به دا هر څه الټه شي ځکه چې الله تعالی به نه برابروي او ځینې خلک پریشانه شي په دې وجه او د نیکۍ لاره پرېږدي او ځینې خلک په دې وجه د ایمان لاره پرېږدي د اسلام لاره پرېږدي چې په دې کې مصیبتونه ډېر دي چې پرېږدوئ دا دین دا خو هسې یو مصیبت دی دو ته وګورئ څومره په مزه کې دی زه به هم دغه شان شم نومونه بدلوي حلیې بدلوي ژوند بدلوي نو چرته هم په دې غلط فهمۍ کې مه کېږئ یاد وساتئ یوه خبره چې که چېرې ستاسو ژوند د یو فاسق او فاجر په شان وي د الله تعالی د نافرمانه په شان وي نو په آخرت کې د صحابه کرام رضی الله عنهم په شان نه شئ کېدی دا یوه قاعده ده نن زموږ خواهشات دي او خوشفهمۍ دي چې نه هېڅ هم نه کېږي الله تعالی ډېر غفور الرحیم دی ټولو ته به جنت میلاویږي زموږ ټول ژوند د ګناهونو نه لت پت وي او موږ وایو چې هېڅ هم نشته د بنی اسرائیلو هم خوشفهمۍ وي هغوی به هم وي چې موږ به ور نه ټچ کوي او که ټچ مو کړي نو صرف د یو څو ورځو دپاره الله تعالی وفرمایل چې دا د هغوی امانی دي د هغوی خوشفهمۍ دي د هغوی هسې ویشفل تینکینګ دی خوشګمانۍ دي چېرته موږ د خوشګمانۍ باغ خو نه دی جوړ کړی چې په هغې کې موږ اوسیږو چې هر څو کو کوو نو هیڅ فرق نه پرېوځي څنګه فرق نه پرېوځي دا آیت وایي چې فرق پرېوځي د یو لاره جدا ده او د بل هغه جدا ده چې ژوندونونه د دواړو بدل دي نو انجام به یې څنګه یو شان وي یو نور طرف ته روان دی بل ساوت طرف ته روان دی نو دواړه یو ځای ته څنګه رسېدی شي بالکل په الټه لارو باندې روان دي یو بالکل بې فکره ژوند تیروي بغیر د سپابندۍ نه او بل خپل ځان تړلی دی نو ولې الله تعالی به دا بې انصافي کوي ولې دا ټوله د ګډو رمه ده چې جنت ته به ځي داسې څنګه کېدی شي په خپله سوچ وکړئ سا ما یحکمون څومره بده ده چې دوی فیصله کوي چا تاسو ته د الټه پټۍ پړاو کړی ده دا خو صرف د شیطان سوچ کېدی شي چې هغه در له دوکه در کوي او وایي چې هیڅ فکر مه کوه په دې لاره ځه ته به هم جنت ته ورسې لیکن د الله تعالی سره داسې نه ده که چېرې نن تاسو غني وکړئ نو غني به ریبئ هلته به امونه او سیبونه یعنی مڼې نه وي ستاسو دپاره نو دلته ریالیستیک اپروچ په کار دی او یقین وکړئ چې هر انسان ته ښه پته ده چې هغه څه کوي که موږ ځان له دوکه ورکول غواړو نو ورکولی شو او دا موږ خپل ځان له هسې دوکه ورکوو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا دوی خپل ځان له دوکه ورکوي موږ خپل ځان په خپله چیټ کوو چې موږ خو هر څومره بد کوو لیکن په آخرت کې به زموږ دپاره هر څه صحیح وي دا خپل ځان له دوکه ورکول دي حالانکه هر انسان ته ښه پته ده چې هغه څه کوي نو هغه به ریبي موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو زموږ دپاره خو د جنت خوشخبری ده که چېرې الله تعالی په نیولو باندې راشي که نه نو هغه بنده په یوه خبره باندې هم نیوی شي چې یوه کلمه بنده د خولې نه وباسي نو په جهنم کې هغه خپل ځان له داسې ښکته یو مقام جوړ کړي لکه څومره چې د اسمان او ځمکې په منځ کې فاصله ده که په یوه کلمه یې هم بنده ونیوه نو موږ په کومه خوشفهمۍ کې مبتلا یو چې موږ که هر څه وکړو نو هیڅ فرق نه پرېوځي موږ به هم د صحابه کرام رضی الله عنهم سره یو وګورئ لږ ایمان ته او صالح عمل ته د دې دپاره بنده ته څومره قرباني ورکول وي موږ خوایو چې عمل کول ډېر ګران کار دی جی عمل کول ګران دی دا زموږ نه کېږي بس نو د عمل نه بغیر خو جنت میلاویږي نه الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې تاسو څنګه دا سوچ کولی شئ چې تاسو به په جنت کې داخل شئ لا خو په تاسو باندې هغه مسلې راغلي نه دي کومې چې ستاسو نه مخکې په نورو خلکو باندې راغلي دي د هغوی په غوښو کې د اوسپنې منګزې چلیدلې وې یعنی د آیرن کومز د هغوی جسمونه خو به دارو سره سیر کېدل لیکن هغوی به بیا هم حق نه پرېښودو او موږ په وړو وړو مسلو باندې ګبراویږو چې چېرته چاته پته ونه لګي چې زه مسلمانه یم نو ایمان او صالح عمل د دینه بغیر جنت نشي ملاوي دی. کوڅوک وایي چې زه نشم کولی نو فورګیر اباوت ایت بیا پرېږدئ، ځکه چې ټول قرآن تاسو ته د صالح عمل خبرې کوي. چا خبره کوله چې زمونږ نه عمل نه کېږي، نو په دې وجه زه قرآن نه وایم. که چېرې زمونږ نیتونه داسې وي نو مخکې به بیا څه وي؟ ها، که څه کمی کوزی پکې پاتې شي نو بیا الله سبحانه وتعالی غفور الرحیم دی او هغه به مو معاف کړي. لیکن د مخکې نه دا فیصله مه کوئ او مه دا وایئ چې زما نه عمل نه کېږي. الله تعالی دې مونږ معاف کړي او مونږ له دې هدایت راکړي. الله تعالی دې مونږ له دې آیتونو صحیح پوهه راکړي. الله تعالی دې مونږ ته حق وښيي او په هغې باندې دې د تلو توفیق راکړي. او الله تعالی دې د نیکانو ملګرتیا زموږ نصیب کړي. آمین یا رب العالمین. او یو دعا هم ده چې وتوفنا مع الابرار، چې یا الله مونږ د نیکانو سره وفات کړي او د هغوی سره مو میلاو کړي. او تمیم الداری چې و نو هغو دا آیت ټوله شپه په تهجدو کې وی تر دې چې سحر شو. نو دا داسې پاورفل آیت دی، دا انسان بدلولی شي چې د دې خوشفهمو نه مونږ راوځو. که چاته داسې ښکاري چې دا زه څو په مشکله کې شم، نو هغه دې هم پوه شي چې د دې مشکلاتو نه به تیرېدل وي جنت ته د تلو دپاره. د دې نه بغیر جنت نشي میلاوېدی. صالح عمل به کول وي او صالح عمل آسان کار نه دی، مشکل دی. لیکن د دې مشکلاتو نه تیرېدل دي. داسې مه وایئ چې دا مشکل کار دی او مونږ یې نشو کولی. مشکل دی لیکن ما ته به کول وي، ځکه چې الله تعالی جنت په مشکلاتو کې خوده دی او هغه یو شوکېدلې میوه نه ده چې هغه ستاسو په جولۍ کې راوغورځېږي. د دې دپاره به محنت کول وي. الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون